د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پیل شول. ساسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زم بختور شه
تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې لسم نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بارنیو خبریالانو ته په مرکه کې ویلي په هیواد کې توندلارې ډلې پوځیانو جوړې کړې وي خو اوس یې ضرورت نشته.
همداراز پاکستان ته د قرض ورکولو وړاندې نړیوالې مالی ادارې IMF ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وده راتلونکو 15 کالو کې نور هم ټیټه کیږي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د نړیوالو مرستو وروستو اوس افغانستان هیڅکله په وروستو تګ نشي کولی.
سرټی کې تاسو او واوریدل او ستاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي دي چې د هیواد د خیراتلونکو لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولی. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکلي دي چې عمران خان دغه خبرې د نهې یا سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو شمیر بهرنیو خبریالانو ته د خبرو پر وخت کړي دي. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر وخت د پاکستان پوځ په 1980 لسیز کې وسلوالې ډلې جوړې کړي وي خو اوس ورته اړتیا نه لري.
او د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د امریکا په سفر دی چې دلته د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د چارواکو سره د قرضو په شرطونو خبرې وکړي. په عین حال کې د IMF چارواکو پیشبیني کړې ده چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو 15 کالو کې نور قطع غورځيږي که پاکستان چرې د IMF وړاندیزونه ونه منل.
بلې لورې ته ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان به هیڅ وخت په شاتګ نه وکړي او له افغانستان سره دا مهال ټوله نړۍ ملاتړ کوي. اشرف غنی ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې افغان حکومت له شته ستونزو سره سره په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري چې په وینا یې دا لاسته راوړنې د تیرو حکومتونو په پرتله په بېساري ډول ده. په دې اړه بشپړ راپور به وروسته تاسو په خبرونه کې هم وړاندې کوو.
او د شانګلې سره تعلق لرونکي سلور خواریکخ نن په درادم خیل کې د کویلې په یو کان کرمل شوې دي. خبر پښتونخوا شانګلې ضلع ته پرون هم په کوټه کې د کویلې په کان کې د مړو شوو دوو مزدورانو جسدونه وروړل شوي وو.
بلې لورې ته په پاکستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوري ارزښتونو په ختمېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون وایي چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو پر ځای دي د انصاف په نظام کې اصلاحاتونو باندې کار وشي.
د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغه هیوادونو کې شمار دي چرته چې د مرګ سزاګانې کمې شوې دي.
بلې لورې ته په اسرائیلو کې د چهارشنبې د ورځې له ټاکنو داسې ښکاري چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د 15مې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي.
او په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي ترکی په کال 2014 کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته په زرګونو وکیلان په غیر قانوني توګه په زندانونو کې بند کړی دي. د ترکی لپاره د بشري حقوقو د سار مشر سیډونکو ایما سنکلیر ویلي دي په ترکی کې د بندیوانو وکیلانو شمیره دومره زیاته را چې تر اوسه چا یې ثانی نه لیدلې. مېرمن ایما زیاته کړه ترکی بیلابیل ډلې په هدف کوي او په غیر قانوني ډول په خلکو جرمونه لګوي. د شپږ 50 مخونو په دغه راپورټ کې ویل شوی دي چې ترکی د وکیلانو په ضد ناحقه مقدمه جوړی کړی دي او هغوی ته د خپل صفایي یا سپیناوي حق هم نه ورکړل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو اوریدونکو تاسو د دې برخې خبرونه واوریدله او د محل زود راپورونه ولورته چې لومړی راپور هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په اړوندې کومې خبرې چې هغه په ورستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره کړې دي او هغه ویلي دي چې د هیواد خي راتلونکي لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولی ځکه چې هغه ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خبرې یو شمیر بهرنیو خبریالانو سره د نیویارک ټایم ورځپاڼې سره کړې دي ویلي دي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر مهال د پاکستان پوز په 1980 لسیز کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وي خو اوس ورته اړتیا نشته. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته رابیه پیر وړاندې کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې هر یو کس خبر دی چې پاکستان کې چې څه روان دي هغه د دې څخه وړاندې کله هم نه دي سوي. په ټول هیواد کې د دېرش سره څخه زیاتې مدرسې حکومت د خپل واک لاندې راوستلو کار پیل کړی دی. پخواني تندروه هم په لار راوستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې په تیرو وختونو کې هم د څه نه څه ډلو په ضد عملیات کېدو خو په دې کې یو تسلسل نه و. اوس به هم قتل داوي چې دغه حکومت تر څومره حده پورې پر دغه دعوو عمل کوي. دفاعي چڑنکار حسن عسکری د ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی پدی اڑوائی.
دیکھیے ماضی میں ہوا یہ ہے کہ ایکشن تو ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً اس قسم کے گروپس کے
عملیات خصوصی دی وقت پا وقت حکومت پنور کارو کی پریوزی او معاملہ سڑا سی کچری اس حکومت دعوی لری خدا با وقت شای چی کم خبر کیجی واقعی پر دی عمل ہم کیجی یا دا تیر وقتون پشان حکومت بلڑخت پامرا وگرزوی. نڑیوالا ورسپانا دی ٹریبیون دا ہم وائی چی وزیر اعظم ویلی چی دا غڑلی دا افغان جہاد دا پارا جوڑی سوی وی او پا کاروو چی دا جہاد ختم دو سورستا کلا ہم دوی تا دل تا دا پاتکی دو اجازہ نور کڑی سوی. ورسپانا دا ہم وائی چی وزیر اعظم دا خبر هم رد کړي چې د پاکستان فوج له اړخه د دې پر دغه بیان د دې مخالفت کې د سیم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې کال 2014 کې په ډان ورځپاڼه کې یو خبره خپره شوې و چې د ډان لیکس نومور کړې شوې و. پکې ویل شوې و چې سیولین حکومت فوجي مشرانو ته ویلي په پاکستان کې موجود تندراو ډلو په ضد کچري کامونه پورته نکړل څو نه پاکستان په نړۍ کې یوازې کېدای شي. د رپورټونو تر مخه د دغه ډان لیکس ورسته د پاکستان فوج او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ سخت اختلافات رامنځته شوي وو. خو کال 2018 کې یو ځل بیا د دغه ډان لیکس رپورټر سیرل المیډا سره یو مرکه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان کې تندروه تنظیمونه اوس هم وجود لري او دا یې هم پوښتنې رابرسیره کړې وې چې آیا دا په کار و چې دغه تندروه تنظیمونه پل بل اړخ ته ممبئی چاودنو اجازه ورکړې شوې وای چې پکې شاوخوا یو نیم سل تنان وژل شوي وو. هغه وخت هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سرګنده دغه بیانونه د فوج او د نواز شریف ترمنځ د تاوتریخوالي سبب ګرځول کېدو او د مسلم لیگ نواز ډلې سمشران اوس هم وایي چې د افغاني وزیر اعظم نواز شریف ازید مقدمو او د چوکۍ څخه لري کولو شاته یو دریم قوت وجود لري.
نو عزت من اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو او وړاندې را د رابیه پیر راپور هم اوریدو چې کومې وروستۍ څرګندونې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړي وي د مطبوعاتو سره. هغه باندې تاسو سره یو څېړنه شامل وو چې په دومره اساس وخت کې چې هلته د افغانستان او د طالبانو او د امریکې د په مشرتابه باندې د سولې پروسه یا د سولې خبرې دوام لري او په دې وخت کې دومره نوري خبرې سرګندونې رامنځته شوې دي دا ولې شوې دي او آیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دومره توان لري چې دغه ترهګری ډلې ختمې کړي یا له منځه یوسي؟ دغه ټول تاسو ته پیر زوبر شاه صاحب په څېړنې کې وړاندې کوي چې زموږ همکار بختور شاه ترینه پوښتلې دي.
زمونږ ګورو د عمران خان خبرې د نیویارک ټایمز او د نورو خبریالانو سره حالات چې کوم اوس دي پاکستان کې دننه مونږ وینو چې معاشي حالات سپیشلی ډېر خراب دي چې کوم هغه د هغه انفلیشن چې ورته وایي هغه ډېر زیات دی، قرضه زیاته شوې ده او چې کوم آی ایم ایف ته دوی روان دي د پاره بیل آؤٹ پاره هغه کې هم خبرې دي او هغه سره نه راضي کیږي. ولې چې آی ایم ایف ورته وایي چې تاسو به زنه داسې اصلاحات کوئ قیمتونه به زیاتوئ، نو په قیمتونو په وجه نه مونږ ګورو چې آلریډي خلک ډېر خپه دی، خلک پر روډونو ته اوس راوځي لګیا دي او ورسره ورسره ټول نغټه کومه خبره د عمران خان په دې انټرویو کې هم دا ویلي دی اغه د اف ای ټی اف والا د فینانشل اکشن ټاسک فورس والا اغه دا سرکاري چې پاکستان کوم پلان ورته خو له او چې موږ دا کوو پاکستان اغه نه دی کړي نو عمران خان هم دا د ښنا سرګند کړي دا او نو سرن کاران هم دا وایي چې پاکستان ډیره خطره ده چې دی اغه تور لیست کې واچول کیږي نو که اغه وشي نو بیا پاکستان ته نور هم ګران شي چې دې د باره نه چې کوم اقتصادي ادارې دی اغه نه پیسې یا قرضه واخلي نو په داسې حالاتو کې ورسره ورسره بیا موږ ګورو چې فشار ډیر زیات دی سفارتي تور باندې د هند سره تعلق افغانستان سره نور نړیوال چې کوم هیوادونه دي اغه هم پاکستان نه دا غوښتنه کوي د ترهګرۍ په ضد چې کوم اغه دي او عملیات دي نو په داسې ټیم عمران خان په خپل هم سیاسي تور باندې فشار لاندې دي نو ما په خیال دا اندازه واچ دا سيو ټیم دي چې د دنیا ته او سپیشلی بارني خبري اعلان وتا دا وایم چې پاکستان خپل حکومت دی کول غواړي لکه دی ویل دي چې تقریبا 100 ملیونه خلک دی غربت نو باسم دا اراده خوره ټیک ده خدا به څنګه کوي په دې باندې خلکو ته ډېر شک ته دا پاسیبل هم دی کنه دي
پیرزو بیا شاه صاحب عمران خان چې کومه خبره کړې ده چې تونلارې ډلې به ختموي آیا عمران خان دومره توان لري چې دغه کار وکړي
نو دې دا خو توان خبره خو زده ده چې عمران خان په دې هم د انټرویو کې دا ویلي دي چې فوج او مونږ په یو پانی باندې یو مونږ یو ځای لګیا دیو خو که وګوري چې آیا دا واقعي کوي لګیا دی که نه کوي نو هغه خو مونږ ګورو چې کوم حقیقت دی هغه ځان نه دی جشم محمد والا خبره راغله نو هغه کې هم دوی داسې کاسمیټک هغه څه ورته وایي چې تش دومره وکړل چې په اخ ټیم خبرونه کرال چې څو کسانې هغه کړل نور چې کوم ترهګر دي قبایل سیمو کې اوس موږ وینو چې ترهګري زیاتېږي لګیا ده کمیږي نه ورځ په ورځ هلته موږ وینو چې مړی کیږي خلک راشي کورونو ته واوړي مړی وکړي دین علاوه نور داسې دا خبره هم کړې ده چې موږ دوه لکه استادان بلیګو مدرسو ته چې هلته دوی خلکو ته حساب او انګریزي ښایي خو مسله دا ده چې نور کوم پاکستانی د سکولونو یا د کالجونو کوم نصاب دی هغه کې ترهګري مواد دی داسې مواد دی چې هغه نه ترهګري ته تقویت ملاویږي نو اوس پورې خود داسې سند دی کړي او چې کله پورې فوج نوی خوخه او فوج خپل پالیسی نوی کړي او په انټرویو کې ویلیم دی چې موږ به کوو خو ماته نه ښکاري چې دا به وکړي شي
ډیره مننه پیرزو بیا شاسه
ډیره مننه
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه دا چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم ګورئ د دیوا فیسبوک د لارې هم زمنګ دا خبرونه دا وخت تاسو نیخ پنیغه اوري تاسو بوزو یو بل مهم رپورت په لوتہ د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د واشنگتن په دوره دی او نوموړي د خپل سفر نه وړاندې ویلي دي چې دلته په واشنگتن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره خبرې اترې کوي خو د دې نه وړاندې د ایم ایف چارواکو ویلي دي چې که پاکستان د دوی شرطونه ونه منل نو په راتلونکو 15 کالو کې به اقتصاد نور هم د پاکستان خطه وغورځيږي په دې موضوع باندې د ډیوه خبريال الیاس خان د سیلونکو سره خبرې اترې کړې او دغه رپورت را لګل
په واشنگتن کې د سپرینګ غونډې پیل کېدو نه وړاندې آی ایم ایف په خپل ورلد اکنامیک آوټلوک کې ویلي دي چې پاکستان ته به خپل اقتصاد ښه کولو لپاره نور بنیادي اصلاحات راوستل وي د آی ایم ایف دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر د مالیاتي ادارې نه قرض یا پور اخیستو خبرو اترو لپاره واشنگتن ته رسیدلی دی د آی ایم ایف رپورټ وایي چې د ګرانۍ شرح به د 6% زیاتوالي هدف پر ځای 0.6% وي او دا بجټ خساره به د 0.2% پاتې کېدو امکان دی په دې کې راتلونکي مالی کال کې د نور زیاتوالي امکان څرګند کړی دی رپورت وایي چې روان مالی کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره یا مالیاتي خساره به 15.2% او راتلونکي مالی کال کې به دا 0.2% وي کوم چې تیر کال 6.1% ریکارډ شوی و همدارنګ د بیروزګارۍ شرح به سخت کال 6.1% او راتلونکي مالی کال کې 6.2% اقتصاد پوهان نظر لري چې تر کومه پورې بنیادی اقتصادي اصلاحات مخه ته راغلي نه وي او کاروباري حالې زلې تیز شي نه وي د پاکستان اقتصادي ستونزې به هم دغه رنگ وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پیښور پونتون د اکنامکس ډیپارټمنټ استاد پروفیسور ډاکټر ذلاقت خان وایي تازه سرګندونو او د پاکستان اقتصادي ستونزو لتونو او پدې قابو منتلو پاړه مچې د اقتصاد پوها پروفیسر ډاکټر طاهر حجازی نو پختل نو هغه اوی
خبر ده چې جی ڈی پی گروتھ چکم ده هغه خو لنک دی مختلف ایکٹیویټیز سره څنګه چې موږ پاکستان کې سی پیک پروگرام کې موږ د سړکونو انفراستراکچر کوم باندې د انویسټمنټ ګورنمنٹ اف پاکستان هم کړیو او چاینا هم لون را کړیو هغه باندې کار لګیا او تر کنټریکټرز ته کار ملاو شوی او مزدوران ته کار ملاو شوی او انجینئرز ته کار ملاو شوی او پاکستان ګورنمنٹ ته ټیکس نه ملاوي دوه هغه چې کوم بند کو پاکستان ٹیکس ریونیو چې کوم ځای 300 بلین کم شو جی ڈی پی گروتھ یا خدا ایکٹیویٹی تقریبا 400 پروجیکٹس چې کوم ده پی ایس ڈی پی انڈر چې کوم غروانو ابو دا حکومت سٹاپ کړو چې جی مونږه خرچه به کم کوو اور اول مونږه قرضې به پې کوو.
د رپورټ تر مخه روان مالی کال کې بعد اگرانی شره 0.6% او راتلونکي مالی کال کې 0% تمه ده. د اگرانی شره یا انفلیشن په کال 2017 کې 3.9% وه. آئی ایم ایف تر کال 2024 پورې د پاکستان شرای نمو 2.15% پاتې کېدو تمه څرګنده کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او زو یو بل مهم راپور او معلومات ولوري ته چې د پاکستان د اقتصاد په اړه وندا چې د قرض نړیوال ادارې یا IMF د پاکستان د اقتصاد په اړه وند خپل په تازه راپور کې سوایي او د دې ترڅنګ دا چې آیا IMF به پاکستان ته نور قرضه ورکړي او کنه. دغه ټول تفصيلات تاسو را غون کړی زموږ همکار نفیس ټکر صاحب چې زموږ همکار وخت ورشه تاسو ته را غون کړی دی. په خنه غواړم د افتخار حسین څخه تاسو دغه ټول معلومات اوریدل شي.
یقینا دا سده چې په دغه تازه ریپورت دا پرون د نه په ورځ باندې جاری کړ شوی دی او دغه ریپورت چې خبر شو نو د دې تر ټولو غټه خبره خو ولنې دا و چې د پاکستان د اقتصاد عمومي وده چې ده د هغې شره به 2.9 او 2.8 شاوخوا دغه شمار شمیرې خي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به داسي او بیا وړاندې هم دا وی چې کچري د تحریک انصاف حکومت هغه اصلاحات و نکړه د کم چې غوښتنه کیږي نو دا به د کال 2024 پورې هم دغه سی وي. یادګرن خپل اوریدونکو ته دغه یادونه کوو چې ګوره د پاکستان د نواز شریف پخوانی وزیر اعظم حکومت چې کله په کال 2013 کې ختم شو نو د ود اشاره شپږ اشاریه 15 او براوه د پاکستان عمومي اهداف هم په دغه شمار شمیرو کې پاتې شوي. خدا نیم په نیمه کم شوه ده، اقتصاد ډیر کمزور ښکاریږي. اوس راځو دغه اصلاحات سدي اغه کې ګوره د روپی په قدر کې کمواله دوی غواړي د ائ ایم ایف بیا د اغه سره چې کومه ګرانی راځي او عام تن ته ډیر مشکلات وي او د دې سره سره د مالی دراټولولو نظام سمول دي یعنی د ټاکس کلیکشن سچ دوی په خپل اکثره خبرو کې وته هم اشاره کوي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وخت بوخ دا ویل دي چې دوی زیاتې د غشمار شمیرې چې څومره خلک ټاکس ورکی سره په 30 لک خلک منګ خپل اوریدونکو ته په پاکستان کې په 200 او شاوخوا 8 میلیونه خلکو کې 30 لک خلک چې دینو ټاکس ورکی دا ډیره کمه شمیره ده او په ټول آمدن کې د پاکستان چې دینو ډیره کمه برخه ده. اوس راځي پرون چې دی یو بل خبره چې په نړیواله کچه باندې په خپل هغه نور خلونو ته خو بیا روسو زو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر چې دا وخت په واشنگتن کې دی د ګل پورز یو خبری کانفرنس کړي دی د راتګ نه مخکې او یو څو مهمه خبری کړي دي. یو دا ویل دي چې د پاکستان په ټوله مدن کې 3.15% چې دی دا د قرضې برخه ده، یعنی ست پاکستان سره چې 100 روپۍ مدن وي نو 3 پکې قرض اخیستی وي او بیا وی چې د ورلد بانک شمار شمیرې دي چې دا به دی جون کې دریاتیا ته ورسیږي. او بل خبره دا کړه و چې را دا د قرضې مشکل چې دی دا دوی نه ختميږي او دا چې د دوی حکومت موده پوره هم شي نو به دا 0.5% دی. نو د پاکستان د قرضو مسله د هغه په خوله بل خبره هم دا کړه ده چې دوی سود چې دی کنه هغه لګیا دی ورکی او د دې قرضې ختميږي نه.
ابتخار حسین صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په واقع درات نو لوړان دی او دا غین ورستو هم داسې ویلی و چې دوی به ایم ایف ته نزي او څېړونکو دا وایي چې دوی په وخت باندې ایم ایف نه قرض اخیستې ونه تر ډیره هدا پورې به دا مشکلات اوس قابو شوي هم وي. تاسو څه ګڼئ چې د خزانه وزیر اسد عمر چې د واشنگتن په سفر دی آیا دوی به اوس هغه د ایم ایف شرطونو ته غاړه کیږي او د قرض اخیستو کې به بریالي شي؟
په دې باندې نیوکه کیږي خو دوی سره سبل لار نشته، دا په خپل هم وي او دوی دا هم عثماني هغه خلک چې ووټي ول ورکړي دي او عام خلک چې په هغه باندې به بوجم پریوزي، یعنی د خلکو ژوند چې دی هغه به نور هم په مشکل کې کیږي ځکه چې ګرانی ده، تر د دې زیاته ګرانی به راځي. یو خبره بل د چې کوم وعده کړي وي پاغه په هم اوس خپل سیاسي مخالفین نیوکه کوي چې را قرضې بنالو دا جولې بنغوړو مونږ به خیرات نغوړو. خو ګوره دې چې کله نن په واقع راغلې دي نو دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي، چین ته ځي، قرضې غواړي او خلکو ته بیا دا دی او کامیابی په شکل کې وړاندې کوي چې ګوره مونږ له پلاني قرض راکړه. نو دا خبره ستاسو پښتنه چې دا یقینا یو بنیادی پښتنه ده. اوس ایم ایف ورس رمانی او کنادا غټه پښتنه د دوه برخې دي. اسد عمر چې دلته دی د 14 منټه پوری دلته نو هغه کې به بیا د په دغه شرایطو خبرې کوي. دا سخکاریږي چې دا ورسرمنی زکه چې د دوی ته د پیسو ضرورت دی او بل خبره ده دا چې دا غینه پس به بیا دی پلان عملی کوي.
ډیر مننه افتخار حسین.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د داسې نو اړ د څنګه د دې په انکه کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم
دي. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د دیوه د لوی خیبر پختونخوا قدر منو لیدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان په اړوندې او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان به نور کله هم په شاتګ نه کوي او ځکه چې اوس د نړیواله مرسته یا نړیوال ملاتړ یې ترلاسه کړی دی او دا چې په تیرو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لرلې. راځئ چې دغه راپور او تفصیل یې واورو د حکمل روان ساده څخه.
جمهور رئیس اشرف غنی ملت ته د حکومت لخوا د حساب ورکولو په ویډیوي پیغام کې ویلي چې له دې وروسته هر وزارت او اداره مسؤله ده چې د شفافیت او ولس ته د حساب ورکولو په هدف د خپلو کړنو په اړه له ملت سره معلومات شریک کړي. اشرف غنی ویلي دي تیرو څلورو کلونو پر مهال په بیلابیلو برخو کې افغان حکومت ګڼې لاسته راوړنې درلودې او له مشکلاتو سره یې مبارزه کړې ده.
احیای جایگاه افغانستان در عرصه تجارت و ترانزیت، بیور شدن افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی، باز شدن مسیرهای متعدد زمینی و هوایی.
دایوای په تجارت او ترانزیت کې د افغانستان لپاره د ځای پیدا کول په داخلي او بهرنۍ اړیکو کې شفافیت په افغانستان کې د تجارت لپاره د ګڼ شمېر ځمکنیو او هوایي دلیزونو پرانیسته د اوبو مدیریت له فساد سره مبارزه په اصلاحاتو کې پرمختګ په سیاسي ادارو ټولنیزو برخو کې د ښځو اغېزمنه ونډه هغه څه دي چې د یوې بېلګې په توګه یادونه کولی شو. ولسمشر زیاته کړه افغانستان شاتګ نه کوي او نړۍ او سیمې هیوادونو ته اقینات ورکړی چې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانع کولو لپاره څلور اویا بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاری او د تعامل با پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل.
د افغان حکومت ادارو له لوري ملت سره د تیرو کړنو او فعالیتونو په اړه د معلوماتو او حساب ورکولو پروسې په پیل سره نن د افغانستان څلورو وزارتونو مسؤولو چارواکو د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شول او خپلو ادارو د فعالیتونو په اړه یې معلومات له ولس سره شریک کړل. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبری خبرونه ورسته به لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې په زمشوي قبایلی زلو کې د پولیس په نظام باندې خبرې اترې کوو. خو ورزو د بخښنې نړیوال تنظیم په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې کال 2018 په نسبت په کال 2013 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. منظر شهید نه په تفصیل اورو.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې په ګرده نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغو هیوادونو کې شمار دی چیرته چې د مرګ سزاګانې کمی شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې په بیلاروس کې د مرګ سزا د 2018 کال نه سوا شوې او تیر کال په دغه هیواد کې څلورو تنو ته تیزندۍ ورکړل شوې وو، کومه چې په 2018 کې دوه تنه وه. د نړیوالې ادارې د ریپورت تر مخه ایران چیرته چې به د مرګ تر ټولو زیاتې سزاګانې عملي کېدې، هلته د نشه یي توکو په قانون کې د بدلون له سببه په دې سزاګانو کې 50% کمی شوی دی. خو ورسره امنیسټي انټرنیشنل نېشنل تور لګولې چې په ایران کې د مرګ زیاتره سزاګانې د ناسم اورېدنې وروسته ورکول کیږي. د دغه ادارې د ریپورت تر مخه په پاکستان، عراق او سومالیا کې هم د تیزندۍ د سزاګانو لړۍ کمه شوې ده. د نړیوالې ادارې تر مخه په کال 2013 کې په ګرده نړۍ کې 690 کسان تیزندۍ کړې شوې وې او دا شمېره په کال 2018 کې 993 وه. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي سکرتر کومی نایډو ویلي چې په ګرده نړۍ کې د مرګ په سزاګانو په عمل کولو کې کمی څرګندوي، چې هغه هیوادونه چیرته چې دغه کچه سوا وه هلته هم د مرګ سزا له لارې د جرمونو د قابو کولو حل نه دی راوستل شوی. د امنیسټي په ریپورت کې چین نه دی شامل کړی شوی، چیرته چې اټکل کیږي هر کال په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو چین دا شمېرې پټې ساتي. یاد اداره وایي عدالتونه هم په خپلو فیصلو کې د مرګ د سزا ورکولو فیصلې کمی کړي دي. په پاکستان کې کال 2013 کې 14 تنه تیزندۍ کړای شوې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د راپور تر مخه په امریکا کې د 2018 کال په پرتله په تیزندیو کې زیاتوالی راغلی، چې په 2018 کې 23 تنه او په 2013 کې 15 تنه تیزندۍ شوې دي، او په دغو 15 کسانو کې 14 تنه یوازې په ټیکساس ایالت کې تیزندۍ شوې دي.
Thank you.
ادرمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پختونخوا خبرونه دا د باقی پاتې خبرونه چې پدې کې به مونږه سیړنې کوو د دې خبرونه کوربه زیم بختور شاو خبرې ترې بنن مونږه کوو د قانون پوها وتلی وکیل اجاز مومن صاحب سره او اغوی سره به باس کوو خبرې ترې بکوو په دغه قبایلی زلو باندې چې خبر پختونخوا سره ورګړې شوې دي دغلطه د پولیس په نظام باندې زما خیال دی چې موږ سره اجاز محمد صاحب د ټلیفون د لارې مرګره دی. اجاز صاحب تاسو تر کله وایو ستړي مشه؟ اسلام علیکم.
جی تاسو ټول ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه اجاز محمد صاحب. د دغه سیمه چې اوس ورته قبایلی ځلې وي په دې باندې خلک خپکیږي او یاره بس اوس دا د قبایلو دا ټکی درانه کټ کړی شي لرې دي شي او دا چې کوم د دې خپل نمونه دی باجوړ او خیبر او مومند بس وي دغه نمونه برابر دي. موږ ځکه نن دې باندې دا باس کو چې په غلنۍ کې د ډیسټریکټ پولیس افیسر عبدالرشید صاحب غوښ خپل چارج د پولیس افسر په حیثیت باندې واغیسته. د دغه سیمو خلک چې کوم دی نو د وړاندې نه لکه د پولیس د سیستم سره بلد نه دی او لکه اکثر هغه خلک چې هغوی د دې نظام د دغه سیمو د پښتونخوا سره د ورګډولو مخالفینو هغوی به دا ویل چې یاره پولیس به راشي او تاسو ری وکیلانو ته به د تور کوټونو والا خلک ویلې عدالتونه به راشي او بیا به ستاسو نظام ختم شي. دا تاسو څه ګڼئ چې پولیس نظام به په دغه سیمو کې څومره کامیاب وي او څومره به دغلته د امن قوي کولو کې لاس امداد وکړي؟
ډېره مننه بختور شاه صاحب. دا څه دی چې دا یو فطرتي عمل دی چې په یو ځای کې کله انصاف نه وي، قانون نه وي، بنیادي حقوق نه وي، د سترو عدالتونو اختیار نه وي، نو لازمي خبره ده چې هلته بیا بادشاهي د هغه خلکو وي چې کوم خلک زورور وي. خو چې کوم کمزوري خلک وي، کم پسمانده خلک وي، کم مظلوم خلک وي، نو هغوی اغه عمل ته ډیر زیات خوشحاليږي چې کوم عمل نن به د نوو ځلو کې راغی او کوم د قانون او د انصاف او کوم رواني الته روانه شوله، نو موږ به د سو میاشتو کې دا وکړل چې خلک ډیر زیات خوشاله دي د عدالتونو ته، د ججانو ته، د نوي سیستم ته، د نوي نظام ته. ا زما په خیال کې دا څه خبره نشته دیږي چې موږ دا خبره وکړو چې را دغه د دغه منطقې خلک یا دغه زمونږ پښتونونه چې کوم وو چې د قبایل په نوم باندې یادېدل، هغه د پولیس نظام او د سیستم دی او ډېر په یره په طرح باندې ګوري، بلکې اوس هغه د دوی انتظار کوي ځکه چې په سلورو پنځو میاشتو کې چې های کورټ پنځه سیستم د مې نه پس چې های کورټ کومې تاریخي فیصله وکړلې او هغه د قبایل خلکو ولیدلې، نو قبایل اوس دا خبره کوي چې کاش چې دا قانون دا های کورټ دا سپریم کورټ دا ډیر مخکې راغلی وي او لاندې چې کوم عدالتونه مقرر شو د سیشن جج د سیول جج هغه کې کوم د سوونو په تعداد کې کومې مقدمه جمع شولې بده یو سو ورځو کې او دا هغه کومې فیصله روانه شولې، نو چې خلکو کله هغه حالت هغه قانون هغه د انصاف رواني او کتل نو خلک ډیر زیات خوشحاليږي او خلک کو نو اوس بالکل هغه خبره لاړه چې موږ پولیس نه مونږ پولیس نظام نه مونږ. نن جی های کورټ کې موږ ته یو سو قبایل ملګري راغلي او هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زمونږ په خاصداري کې هغه خلک چې هغه بلشي وي دي آیا دا غوی په پوسټرو باندې دا غوی لوره اغسته کیږي؟ یعنی ما چې دا خبره واورېده زه ډېر خوشاله شوم او ډېر حیران شوم چې نن قبایل راځي او هغه وایي چې څنګه چې هغه د سند د زوی کوټه ده چې پلار مشرو د هغه په ځمانه د هغه زوی کوټه اخیستې کیږي. دا ګوره چې دا هغه قبایل دي چې هغه دومره هغه چې موږ کوم خلکو ته کوم لفظ موږ استعمالو ترقی پسند، یعنی دا قبایل دا نوي ځوانان دا نوي خلک دا ترقی پسند خلک دي، دا روشن خیاله خلک دي، دوی د قانون د آئین د سیستم باندې پوهېږي. نن هغه خلک راځي او هغوی وایي چې په پولیس کې زموږ زنانه برتی کېدای شي که برتی کېږي موږ په څه طریقه باندې بدلې کړو. دا ډېرې عجیبه خبرې دي، اهم خبرې دي چې دا اوس مخې ته راځي او دا هغه خلکو دپاره یو سبق دی چې کومو خلکو به دغه خلکو ته ویل چې نه ګورې پولیس ونه مني که پولیس راغلل زموږ بې عزتي ده، زمونږ رواج دی، زمونږ زنانه دلته ګرځي، زمونږ کورونه به زمونږ پردې به ختم شي. نو زما په خیال چې هغه خبرې اوس ختمېږي تر څو پورې چې دې پولیسو کې د خاصداري ته د پولیس اختیار ورکول دی یو ډیر ښه عمل دی. مونږ په ډیر ځا خوشاله دا پکار وو اوس ولا ځکه چې په سونو په زرګونو د خاصداري خلک خاندانونو اغوی په ځای باندې شو. خو چې کله چې دا ریفارمز کمیټه جوړ شوې وه او په دغه ریفارمز کې کومې فیصلې شوې وې نو موجوده حکومت د هغې نه لږ غونته کې داسې بل طرف ته روان دی. هغې کې فیصله دا شوې وه چې کوم خاصدار دي کوم لیول دي دوی به خپلې ډیوټي جاري ساتي دوی به چې کوم سیستم نظام دی په هغې کې به دوی جاري روان وي دوی چې کومې تنخواګانې اخلي هغه به اخلي تر د خپل ټایم پورې چې څو پورې د دوی ټایم مثلا یو کس دی د هغه ټایم پاتې دی ریټایر کېدو ته دوه کاله څلور کاله نو دوه څلور کاله به د هغه نوکري هم هغه رواني خو دې سره سره به نوې بھرتي کېږي. داسې بھرتي به کېږي څنګه بھرتي چې په پنجاب کې په پښتونخوا کې په سند کې بلوچستان اسلام آباد کې کېږي. د یو میرټ په بنیاد باندې به پولیس بھرتي کېږي هغه ته به بیا ټریننګ ورکول کېږي او هغه به بیا دغه شي. اوس مسله دلته دا جوړېږي چې کوم عدالتي سیستم مخکې را روان دی نو آیا دې خاصدارو ته به اوس ټریننګ ورکول کېږي که نوي نه به ورکول کېږي. او ټریننګ ورکول ډېر زیات ضروري دي چې په هغې کې یو پروسیکیوشن برانچ دی بل انویسټیګیشن برانچ دی چې دا د پولیس اهم اصه ده. هغه تجربه د خاصدار نشته. عدالت ته فایل کوټ ان کوټ کول د پروسیکیوشن برانچ دا کار دی د استغاثې یو کیس یو مقدمه یو جګړه وشي نو هغه هغې کې پولیس لګیا وي انویسټیګیشن شروع کړي تفتیش وکړي فایل مکمل کمپلیټ شي فایل هغه بیا راشي پروسیکیوټر په عدالت کې وي هغه فایل عدالت ته پورت ان کوټ شي او د عدالت سره دغه محکمه ملګرتیا کوي مرسته ورسره کوي. دلته د خاصدار هغه تجربه نشته هغه بنیاد نشته هغه سیستم نشته. اوس خبره څه لراله خبره خو مخته جوړ خبره لراله چې کله حکومت آی جی آر نافذ کو انټرم ګورنس ریګولیشن آر زی د پنځو شپږو میاشتو لپاره نو دا ټایمي صوبایي حکومت ته صرف دې لپاره ورکو چې دا کومه خبره ما وکړه تاسو دا ډیولپ کړئ تاسو دا سیستم بحال کړئ صوبایي حکومت هغه ټایم ضایع کړ. اوس په سخت رااله چې عدالتونه رالل ججان رالل قانون راغی کار شروع شو د سپریم کورټ د اډر مطابق چې په دوی باندې سخت رااله دوی اوس اعلان وکړو چې موږ خاصدار په پولیس کې زم کړل. اوس دې بختور شاه صاحب کستاسو یاد شي نو غالبا په 12 مارچ باندې په 11 مارچ باندې گورنر 68 گورنر یو فیصله کړی و چې لیویز او خاصدار ته د پولیس اختیار ملو شو او دا مرحله به مرحله مزما زمانی کیږي نو په هغه کې چې کوم فیصله شي وي هغه فیصله دا و چې د دې مشربا ډایرکټر جنرال او د دې د ځلې په سبا باندې چې کوم د دې مشر وي هغه به چې کوم دینو کمانډنټ وي او دا اته زره خلک چې کوم دې دي ته د پولیس اختیارات په مزه مزه ملو شو. اوس دا د خاصدار د پولیس اختیار ورکول آیا تا د اغه سره ټچ یو خبره ده کنه دا د اغه نه علاوه خبره ده یو خدا خبره دی به دا خبره چې دی به اوس اس پی اخلي کنه کوم چې سپرنټندنت پولیس وي تحصیل په لیول باندې یا په ضلع کې اس پی چې کوم وي هغه به دوی اخلي کله به اخلي هغه به هم دوی اوس د خاصدار نه یو افسر راولي او د هغه نه به اس پی جوړوي کنه هغه به دوی د دې پولیس نه یو اس پی هلته لیږي. دویمه خبره دا ده چې دا پولیس چې کوم زم کوی شو نو په کار خو دا ده او زما په خیال کې وي به هم داسې چې دا چې کوم زمونږ د سنټرل پولیس آفس دی د خیبر پښتونخوا دا اوس ډایرکټ اصلي اخ دی راتلل په کار دي دا زمونږ د آی جی پیز او د ډسټرکټ چې کوم ډی آی جیز دي په کار دي چې دا اوس هلته فوراً تعینات شي. زما د خبرې مطلب دا دی چې په مارچ 2019 کې تش وخت چې کوم خبره د گورنر سیکریټ راغلی و دا د خاصدار په پولیس کې شامل دل کته دې د اخی سره انوالومنت وی ټچ وی نو دا خو بیا ډیره غلطه خبره ده. دا خو بیا نه پولیس شو نه خاصدار شو او نه لیوی شو. نو زما په خیال کې د دې لپاره یو نوې سیټ اپ به پکار وي او هغه به د حکومت خامخه کوي او پکار دی چې هغه زر زر اناونس کی اعلان وکړي چې د دې نوې خاصدار کې په پولیس د کوم خاصدار پولیس کې زم شو د دې مخکې طریقې کار به وشي.
مخکې به اجازه صاحب خبرې به پکوخه یو دوه اوریدونکو هم راغلي دي. عبدالصمد د لنډی کوتل نه چې څه پوښتنه کوي اسلام شي صمد صاحب
زمان نصیب کا ډیر مهرباني تاسو ته اجازه ممان سر ته د زړه کومې نه دوا او سلامونه.
وعلیکم السلام.
صاحب هم خو ډیر د تاسو نه خوشاله دي کومه ال زال چې تاسو وکړل تاسو زکه دا شاجي بل او سره لا بل چې کوم له دا سابقا امینه
شابودین خان
ډیر به موږ پر شابودین صاحب تاسو په ډیر یو جهاد وکړو الحمدلله غکو کارم کار سر تور سره موږ په دا باندې ډیر به تاسو مشکور یو او دلته موږ ته خو لږ ستونزې اوس هم شته دی لکه د ما خپل کیسونه دی ما مخکې دلته کیس په اوپن لینډ کوتل کې نه دی بیا چې کوم دی کمشنر نه راغلو شو کمشنر نه پاتې ترمنل نه نو اوس یو نوی کیس شو د ما دغه د سپورټ اډر شو ای پی اډر کړه و لینډ کوتل او هغه زه بیا چې کچرو نه لاړ نو وکیل مې ونیو بیا او وکیل چې کوم دی او دوه تاریخونه مو کوم نن د جای ته پېښ کوم او اجازه سګول چې زه تا به تاسو خو لکه په رکتی دا پات ترمنن کې چې کوم ځای وکنه او موږ ذکر چې تاسو کې سونه ورکېږي نو چې له لاړم په اپا نه مزړه بات شو ځکه چې دا نن دی کوتل مغه بابوګان او خسادار او مغه سیستم وو نو دا خو چې مغه څلخي به د دې ماسي چې خر مغه کاته بدل خو نو کدا سیستم یې خو هغه نو مغه رسپات دې دم کو لاوي او دا پروګرام به مونږ د څلخي د دې کو سر د ستوند سره مخ شو نو تاسو جاز مانستر نظر کاما تا دا سلپون نمباری را کنم زغس را به تم کن چی مولا کیس دای لڑاو کی او دیر را دو مشکوریو چی دا کار دو کرده خدا نکموس مونگ در را کریو نه پا زرا زغس چی پاتی شو چی کم رکو آدمون نو خاخازو شیستم نموس فاقتا نمخت فاقو او بزر نوی که چی مولا دا سی او پروگرام جوڑ کی چی اگه آمون یا سی خیر تا وزو
اجاز محمد صاحب بر سره خپل در ته خپل ملاوی دو زیو خی چې کوم ځای کې تاسو ورتلی شئ دوی سره دوی نه کومک اخیستی شئ ډیره مننه عبدالصمد صاحب عبدالرحیم مسید دی دوی خبرې به واورو اجاز محمد صاحب چې دوی سره پوښتنه کوي بیا به تاسو خپل نظر ووایئ ستړی مشئ مسید صاحب
اجاز محمد صاحب ته او استاد او اوریدونکو تاسو علیکم وایم
وعلیکم السلام
بعد سلام آزاد چمز قبائل حکومت الحمد للہ مسلمان جو دی پاکستان وفادار خلق چھو یہ مجھ پورنا نسکا چھ پورتا ورزو چھ حکومت دا خطردار دی پولیس چھ حکومت دا دانا چھ خطردار ایسی لی پولیس ایسی دینا چھ حکومت دا مجھ بندی چھ حکومت دا یہ دی باولا ایس غانا صدا دا مشکل دا مول خلق تا پا دیش دا مجھ ایس غانا صدا خبر دا دا بنیادی دلتا ہوا مستد سعودی دے جبینین نورو پر بے چھتا سکبائی کا بدا در کو خود زمان چھے پر اوسا پر چکم دکانا رنگ سوی دیرے دے نقصان ملائی جید ما دے مکان چکم دے سر پنو مدا سخالی سر بے روانا دا نور چکم دے ما دے مکانونا نگی چھے ما مخلوق آباد رکی نما کا چکم دے کا پولیس رہ سکے جنگر سکے ما مخلوق رہی نے پولیس کا ما زیرت کم جور سوی ما تا دے بلسی زیر سوی ما تا خوگورا چکم دے عدالت تر اوسه په لسته چې عدالت څه څه ورسه نه عدالت کومه ده د ما د پارلمنسته به د ما وښنه څه څه کومه ده یو څه کومه ده وکیل و په لغه و په ورته ورته هغه پولیټیکلی دا هغه نظام دی
عبدالرحیم مسید صاحب عبدالرحیم
وزراله له بل غتا او سرجی نه د موږ هغه خلک ورته مرلو چې کوم د کرنګي د زمانه د کلیسي خلک کی موږ قبایل ته اخر چې کومه ده موږ د پاکستان یو حکومت لپاره قربانی ورکړه مست حکومت فرملای چې د مست لپاره پاکستان څه کوي څنګه کوي دا غته ما سوال
عبدالرحیم مسید صاحب تاسو ولې وایي چې عدالت نشته اوس عدالتونه ورسېدل لغه په خوانی قبایلی سیمو ته
عدالت د موږ لپاره د دین څخه عدالت څخه حکومت چې موږ ورسو کنه عدالت غریب حکومت عدالت ته حکومت قانون غیر مدجر فرای حکومت چې د مست کې فرمخته کو یو موږ هغه پولیټیکلی دا هغه نظام دی موږ څه
کوي جواب بدر ډیر مننه
هغه حکومت د لون ځل مخته حکومت د موږ خبره نه سره صدر کوي حکومت
ښه ډیر مننه ډیر مننه عبدالرحیم مسید صاحب کستا سو دا خیالي چې عدالتونه به ورسیږي بیا به دغه په قبایلی په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم عدالتونه نه وي ولګي په هغه کې به داسې نظامي چې ستاسو رفخه بینو دا خو بلته اجازه صاحب تفصیل در کی چې داسې خو نه چی غنی باقی پاکستان کې چې کوم عدالتونه دی پاغې کوم د غټولې لوبې د قسمې سره رواني اجازه محمد صاحب درې ډول ورېدونکو پښتنې تاسو واورې دي چې عبدالصمد صاحب وي چې منګه ته خود شاتو د پيو د ولو ویل شو نو تاسو څنګه نه چې د غسیمو د پاره چې کوم د پرمختګ
بخښور شاسب د عبدالصمد خبره بالکل ډیره بنیادی ده
هغه ننکه دغلته ججان ناشتي او د غوي سره لاندې او اخوا دیخوا په هر دننه کوم عمله ده. هغه عمله ټول د پولیټیکل ایجنټ او د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه زرا عمله ده. ځکه دا موږ چې بار بار دا خبره کوو چې دلته بیوروکراسي چې کوم بیوروکراتیک مایند سیټ اپ او بیا په هغه هغه کې خاص طور سره هغه ایتکس کمیټي چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده، موږ بار بار دا ذکر کوو چې ټول سیستم ټول پاکستان نن چې کوم دی نو هغه ارباب شهزاد چلی، ټول د فاټا سیستم اے ټو زد هغه نن ارباب شهزاد چلی. دغه بیوروکرات چې کوم دی دا د فاټا سیکریټ د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د فاټا د سفران منیسټري د دې سیکشن چیرمنان او ډایرکټران پاتې شوی دی، او هغه نن بالکل په سرو سترګو باندې جالي چې وایي د سرو چرګ زمونږ د لاس نه ووته، زمونږ به روزانه د دینه د سرو کې اخیستي. په هغه کې زمونږ د فاټا امینیز هم شامل دي، او په هغه کې زمونږ د گورنر خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی هغه بالکل هغه فلم کې د ویلن کردار چې کوم ادا کوي، نن د فاټا د پاره گورنر بالکل هغه د ویلن کردار ادا کوي. او دری پشاور های کورټ د جوډیشل د عدالتي سیستم د لپاره 20% روپۍ ورکړې دي، ډېر کمې پیسې دي ورکړې. لکه زمونږ قبایل دا فریادونه کوي چې عدالتونه زمونږ نه ډېر لري دي، ولې لري دي؟ چې حکومت پیسې نه ورکوي. هغه پیسې ولې نه ورکوي؟ چې کمې پیسې په فاټا ریفارمز کمیټې کې په 2017 کې مختص شوې وي. څومره پیسې؟ 14 اربو روپۍ د عدالتي سیستم لپاره. زه عبدالله شمد رور ته دا وایم چې ستا خبره بالکل صحیح ده. دا هم هغه زاړه خلک دي د عدالت نه ګټ جج یو دی، ګټ چاپېره خلک دي هغه دي. نو خلک ځکه هغه سکون نه محسوس کوي، خلکو ته ځکه هغه فراوانی نه محسوس کیږي، ځکه چې دلته په دې کې گورنر سیکریټ او حکومت هغه خپل چل کوي چې په سمه څه طریقې سره دا ریفارم دا اصلاحاتي عمل ناکام کی، او خلک هم دغه فریادونه شروع کی، او مونږ بیا خلکو ته ویل چې ګوره خلک خدا سیستم نه مني. دریم چې کوم عبدالرحیم صاحب خبره وکړه دا خبره دا غیر هم بنیادی ده. لکه مثال په تور په سند کې چې پلازو سوزي اور پکې ولګي، نو په سبا باندې موږ ګورو حکومت ولا 50 کرور او 50 کرور او 100 کرور په پیکج منظور کو. په پنجاب کې د روغ په غاړه باندې ټریلر رواني اوسوزي، نو په سبا باندې موږ واورو چې حکومت ولا 50 کرور په پیکج منظور کو. په قبایلو کې کورونه تباه شوي دي، اجرې تباه شوي دي، خلک تباه شوي دي، مارکیټونه تباه شوي دي، د آی ډی پیز خلک نن هم در په در دي، د هغوی کورونه تباه دي. هغه خیبر پختونخوا کې په میدانونو باندې اوس هم پراته دي، په جلوزی کمپ کې پراته دي، په بېنظیر کمپلیکس رسالپور کې پراته دي، په پېښور کې پراته دي، زمونږ د نار د ساؤت وزیرستان رونه اوس هم په بونو پټان کې بېدره پراته دي. د آی ډی پیز په نوم چې کومې پیسې د بهر نه رالي، چې کوم ور بینک ور کړی، کوم په کې ریلوګ بل کې رالې، کوم په هر ملکونو ور کړلې، هغه پیسې چیرته لاړې؟ هغه پیسې دې خلکو ته ولې ملاو نه شولې؟ نن د دې خلکو مارکیټونه وران دي، په هلتال باندې دي، په احتجاج باندې دي. نن زمونږ مسعود رونه چې کوم دی په احتجاج باندې نه دي، ولې دي؟ د دې پیسې چیرته لاړې؟ مونږ دا ویو، مونږ دا خبره وسم کو چې هغه خلک دی ووري، هغه ادارې دی هم ووري. چې کوم مم دا خبره کوله چې بای په فاټا کې په قبایلی زړه قبایلی منځخه کې امن پکار دی، خلکو ته سکون پکار دی، خلکو ته د خپل حساب کتاب ورکول پکار دی، د خلکو سره چې کم زیاتیات شوې دي دا غي جواب ورکول پکار دی. مم صرف دا خبره نه کوله چې یو جګړه ولا په ګوټ کې کېنو او عدالت راغی صرف څنګه چې سمودي ویل چې دا شادو د پویو د غرالن. نن چې کوم دی په سوونو په زرګونو خلک اوس هم په حوالاتونو کې دي، او په هغې باندې د عدالت وسنه نه رسي. ولې؟ هغه دي د اکشن نه راغسي ول پاور لاندې چې کوم د ترهګرۍ په دغه کې نیولې شوي دي، د نن نه 15 او 20 کاله مخکې نیولې شوي دي. نن خو حالات بدل دي، دغه خلک ولې په جیلونو کې دي؟ دا ټول هغه خبرې دي چې دا د دې د لپاره حکومت ته ناشته پکار دي. د دې خلکو تاسو کم زیاتی شوی دي، او د دې خلکو کم بقایجات پکار دي، هغه بالکل ورکول دي. لکه زه به تاسو ته د باجوړ مثال درکم. باجوړ ته د آی ډی پیز د لپاره رالي 1 کروڑ روپۍ، چې به کم خلکو کورونه تباه شوي دا 1 کروڑ روپۍ د پاغې باندې تقسیم شي. هغه 1 کروڑ روپۍ ایف ڈی ایم ای ولګېدل، د ایف ڈی ایم ای ډایرکټر چې نن هغه په ضمانت باندې دی، او د دغه علاقې زورور خلک هغه 1 کروڑ روپۍ لپاره شناختي کارتونه راغونډ شو په 15 روپۍ.
او دا هغه شناخت کارونو په نوم باندې هغه وکړو روپی او درې شولې خو نن د پاجول آی ڈی پی زو سم تر پتر باندې ناشې زه حیران یم چې د پاجول ایمینس دا خبره ولې په سم لګی نه کوي د پاجول چې کوم سرکړ د خلک دی په پارلیمنت کې ناشې هغه د دغه خلکو خبره ولې نه کوي دا خبره به اوس د خلک راپورته کوي مونږ به خلکو ته دي ځوانانو ته یو چې تاسو یو مرحله وګټله اوس په شاکیږي نه اوس په خپل حقوق ته پوس کوي د عدالت په ذریعہ باندې ځکه زه بار بار خلکو ته ویم
اجاز محمد صاحب
کوټ د سپریم کوټ اختیار راغی د دې نه اوس فائدہ واخلي عبد الصمد رور ته ځم زمونږ دغه های کوټ ته په دغه های کوټ کې مونږ ناشتي بالکل راتلی شي هر ټیم راتلی شي او های کوټ سپریم کوټ کې د زورورو خلاف راوځي لکه مثال په توګه زه دا خبره کوم چې د نن یو کال مخکې په یو ایجنسی کې یو روټ جوړېدو هغه راغلی دا خلک نن های کوټ سپریم کوټ ته راتلی شي چې زماره کور مخې ته روټ جوړېدو هغه د پاره 15 کروڑ روپۍ منظور شوې وي هغه کور نه هغه روټ نن راندې نو تاسو را دا اختیار شته
څه ته پوسټ
نن دې شته چې هغه موږ بار بار یادو آرټیکل 199 می آرټیکل یو کم 200 دا هغه آرټیکل دې دې تعالی هغه اختیار درکو چې ته د افسر نه د خان نه د ان پی ا نه د زور ورن
تپوسکو
هر څه ته هغه تپوسکو ولې چې راکا زما اختیار زما حق او
حق
زما مارکیټ دې څه لري زما د مارکیټ دومره پیسې وي دومره زمکه ده مال دا اختیار اوس راکا ځکه دا اختیار مخکې نه کېده چې د های کورټ د سپریم کورټ اختیار نو نو تاسو اوس راوځي عدالتونه ده د دغه زور ور خلکو د دغه غلو خلکو د دغه کرپ خلکو چا چې تیر شل دې ځکان فاټه لوټلې ده فاټه تبا کړې ده د فاټه کې کوم خلکو افسری کړې ده دا وینن په هیته په تاسو په اسلام اباد کې شپږ شپږ کنه له بنگلې دي د فاټه د ایمینس سره د فاټه د سېنټر سره د فاټه د پولیټیکل ایجنټانو سره باقي د احتساب په کار دي د احتسابي عمل په کار دي نو زبنګ قبایلی
اجاز ممن صاحب
مزه حقيقي
اجاز ممن صاحب د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیر ورځو کې د دیوا سره په پروګرام کې په مرکه کې ویلی و چې ګومان کوم درش عربه د قبایلی زلو د پاره چې کومه پیسې وی اگر غونډې شوې دی وای چې پراتون کې سومیاشتو کې بدا 20 عربه تورسی نو تاسو سمره هلمن یی چې یعنی د خیبر پختونخوا حکومت کار کوي او دغه غره پاره چې کوم ترقیاتی بجټ دی یا پیسې دی راغونډي
دا د دې چې د ویش عرب روپو خبره کوي نو دا مخکې د افیکس کمیټې وینا ده چې کوم بیوروکرات کوم کمیټې جوړ کړی ده او دا افیکس کمیټې یا د ویش تو عرب روپو خبره دا د اغه ریفارمز عمل بالکل مخالف خبره ده چې په کوم ریفارمز مسوده باندې توا کار لګیدلو پینځه پوینټس باندې کې برابر شو یو او د پرویز خټک سره به یو پوینټ په ګنټو ګنټو باندې موږ ډیسکس کوو او بیا چې وکړه پر وسټک چې کله وزیر یالو او هغه وکړه اپروول ورکو چې او بالکل دا خبره ټیک ده نو هغه هغه پوینت په بیا د ریفارم کې څه جوړې ده نو پر ریفارم کې صرف فیصله شوې و چې هر کال به موږ 110 ارب روپۍ ورکو نو د 2017 کې ریفارم مکمل شو د 2018 110 ارب روپۍ خو هم بقایې دي وایي چې ارب روپۍ د کوم ځای رااله چې موږ څنګه کوو چې ارب روپۍ ورکو 14 ارب روپۍ خو صرف د عدالتي سیستم د پاره وي نو موجوده حکومت د 110 ارب روپۍ چې د 2018 په بیمانه بقایې دي هغه خو فوري ورکی او د 2019 چې شروع دي د 110 ارب روپۍ د زرزر پروګرامو کې دا د لاسو کانو د پیکج هیڅ وا چې دا تیر شوی د خیبر پختونخوا حکومت منلې و ګورنر منلې و او پرویز خټک منلې و نیوی چې اوس د خیبر پختونخوا کوم نیوی منستران راغلی دي هغه یې مړ شي شرم څه کار دی یا په شرم څه کوم مخالې منستر کې وی هغه د دې د سړي هغه د دې د شوانتي و سړي چې تاسو کومه څه شو راځي په دې کې
اجاز محمد صاحب تاسو आवाज تاسو خبري خي دي خو تاسو आवाज لګ کمزور شو اجاز محمد صاحب تاسو زه بدل کو څه چکر شو تاسو आवाज بيخي کمزور راځي منګه تا تاسو ډيري خي خبري کولې او ډير خه موضوع مو چړلې ده او په کاردار چې نه جي आवाज مو سم برابر نه ده که تاسو مخکيني کمزای کې یو غزي ته شینو اکثر د موبایل د سیګنل او مسالې زم منګه سره پروګرام کې وخت هم کم دی منګه به اوریدونکو واخلو دا غي پوره محمد یار دی د مومندو نستړی مې شروع را
السلام علیکم جی و علیکم
السلام وعلیکم السلام په خیر
خیر دی
خیر دی
سبا مومن سره تاسو سلام کوم
وعلیکم السلام
دا کوم دغه چې تاسو موضوع چړی لګا پولیس والا وبینو دې مونږ ډیر سخ سور کې خوشاله ځکه چې نظام هم دا ټیک راغی زمونږ دا سو بکی زم سمون کلی خوشاله ای
ها
زه چې کوم زمونږ مثال کې ډیپټین دی دغه دې ته مخ کې وس اوس د دې دغه دې لارې نو لارو تر وو تل خلک بدمعاشان ساری دې بدمعاشان پر وډونو کې ودی چې خلکو نه لټول کوي
ها
بالکل
او ډیر مننه اعجاز مومن صاحب نه بدغه پښتنه کو خو اعجاز مومن صاحب خلک ورته ډیر خوشاله دي خو چې په دغه علاقو کې کم مخروران پراته لري چې هغه په غوي باندې د قتلونو دا وی دي یا په چا باندې نور دغه شانته کې درنی مقدمی دي نو هغه خلکو به هم په ډیر ګانش میرا کې دي نو دا غوي بس کیږي ګورجی
یو خو هغه مخرور وی هغه زورور خلک ساتي دا خو جره کې تیز شپږ مخروران ناس هغه په ځان خپل پیدا ګرم کوي خپل رزق هم پیدا کوي دا هغه پدماشین په هغه باندې قائم وي هغه دشمنین په هغه باندې کوي هغه ترمګرین په هغه باندې کوي هغه سیاست هم په هغه باندې کوي
بالکل
نو په قبایل منطقه کې خدا سیستم د مشکلو چې په خاریو کې به څنګه انجو شول نو مخرور بنار او ته په زور اور سره په اجره کې ناس او هغه په خپل کارونه هم کول یو خو هغه خبره ده هغه خو بول د وخت سره ختم شي هغه په مکمل حقیقت سوال نه پیدا کیږي ځکه چې و د حکومت رټ ال تور سي دا دیم هغه خلک چې په خلکو باندې کوم قتل لري او سزاګانی کې شوې دي او ګیر دي نو سم چې ما تاسو ته وخت ویل چې های کورټ په دې سو مرشو کې ډېر تاریخي فیصلې وکړلې او هغه هم دغه فیصلې وي چې په خلکو باندې د قتلونو دا وی خو پته نه کېږي چې د چا قتل چې د چا پینو خو څو نه سالو کې ویش کنه سزاګانی په قتل وی هغه های کورټ لګیا دي عدالتونو لګیا دي درادر د دې کې ضمانت ورکې بری کې ځکه چې هغه وي چې په فایل کې نه ریکارډ شته ایون اغه خلک چې کوم میټینګ پرسن دي کوم رکشوي خلک دي او په دې باندې چې ایټی جوړ شوی دا او چې ایټی کې لیکل شوی دي چې د فرانسې سړي د 50 کال سزا ورکا پی ای ټی ویلی دي او پی ای ورته په ډول لا سو باندې شلوټ کړل دي چې په کل کې 50 نه 55 په ورکم اغه سزا نن های کورټ پر راځي های کورټ یې ختموي په ضمانت ورکړي ځکه چې هغه دې کې ریکارډ نشته دې کې شهادت نشته دې کې هیڅ نشته دا مخې نیولې شوې چا نیو شوې نو زما په خیال کې سیستم ډیر خروان دی خو د حکومت رویه د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت او د نوو ځلو سره ډیر زیاته خراب ولا
اجازه مومن صاحب وخت وخت را سره وخت را سره کم دی خو دغه د یو سل لس عربو روپو د خبره چې کومه ده په لاندو ټکو کې راته وایي چې د لپاره څه کول په کار دي چې دغه روستو پاتې زلی دي د تر خپل پیسې ملاو شي
بالکل جی دا لس ارب روپے په لسو کالو کې د دې زلو د لپاره ځکه مقرر شوی وي چې دا د پاکستان نورو علاقو نه ډېر پسمند دي او د دې دا واټه شوی و چې دا به موږ هر کال 110 ارب روپے ورکو نو موجوده صوبایي حکومت د دې قرضدار دی د نو زلو د 2018 د 2019 د 220 ارب روپو دا حکومت قرضدار دی دا چې دا شپږ وښتو ارب روپو خبره کې دا چې فزول خبره ده دا څه نه بالکل ملي شي دا د نوې اپکس کمیټې د هغه بیروکراټ څه فلیدی چې هغه د سیستم په وایش اربو روبو باندې په فاټا کې څو شي دا خو تاسو دغه په ورو کې مالګه او چې دا سیستم دا نه ځاب نه کم کول غواړي زمونږ د ریاست ته د خوده عقل ور چې هغه نن یو خبرو کې سبا کې هغه خبره ایري یو کس ور سره ملاوي چې یو خبره ورته وونکی چې جن کس ور لراشي هغه دا هغه سره خبره وونکی دا هغه سره هغه ټیم نشته د کوم ځان شور انټلیکچوال سیاستدانان په یو قابل خلک دي دا هغه سره نیو یې نه کان راغلي دي نیو ما شومان راغلي دي هغه د حقیقت
پروڈیوسر نوشیروان قلندر او انجینئرانو نیلسن او ٹیان خ شپا خ وقت نو لری دی اللہ پامن.